بحث دوام ورکړو.
هغه په حقیقت سره ډیر پاتس ول صرف ما چې د پنځه جه ښکار کې دا یو تقریبا اته غوټه قدر سامان ما ګرځ راټول کی انور مې ګرځ کپنکا وکپری جوړای شان و ما په زینه د لودای چې ما را وړي وای په ګاډی کې دغه یو څو غوټه مې راوړل هغه د دې د برکت سره کور ودان دا به موږ کور ودانې ودان پر سر 15000 واخستل او د غوټه پر سر ټوټل 6000 10000 واخستل
بیا ورته دریوز باندې و بیا چې یو کس براله بل جوړ میاستل به 10000 راکې 15000 راکې بل به پرچره باندې کار کړ موږ سره پیسې نه وینو چې شمور کړی وای پرچې سره باندې کار کړو بیا بلته باندې 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 ورول بیا به 15000 وخت راکې بیا چې به رایل کړو دوی ورته په کور کې ناس یو شپه په ولاټ بیا به ونیو بیا به پیسې سره واخ دا غزه ګرالو کوټه ده کوټه کوم دوی ورځې تیرې کړه غزه وځل دل ترالو اسلام اباد کې هم دغه حال دی پنجاب کې هم دغه حال دی لاهور تر خلاص ټول لکه دا ظلم کې داخله
مونږ ته باید د کار زمينه برابر کی کاکډم باید برابر کی کور نست اعظم دا خاص نه لرو واړه بچان دي ماشومان دي مونږ سره بس دوی نه دغه خواهش لرو چې دغه زمې د خیر مونږ ته یو پردداري ځای برابر کی چې موږ د خپل کړي ځای په ځای کو مونږ سره د عمرسته وو کی چې د خپل ماشومان ځای پر ځای
په کورو باندې چاپی را وهلې یا موږ په خپل کوڅه ته براو او تو کور به پاتو بو به تلو بیا په 15000 لزر 15000 دا به موږ ساتي سیا کم روزانه موږ کول هغه دی ولا لکشنان مو دغه پاتو
مطفي صاحب افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي هغه د شکایت لري چې او دا ویر ور سره شته چې خپل کورونو کلیو ته چزو هلته مو خو فرزند دو درې کوټې درلودلې اوسم نفوس زیات شوی دی ځینې کسان بیا بیخي کور نه لري ځینې داسې کسان هم شته چې بیخي هلته په پاکستان کې زیږېدلي دي له افغانستان سره یو مخ ناشنا دي دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلونه فرزند یو کلي ته فکر وکړي چې یو کلی دی زر کسان پکې ژوند کوي دې کلي ته زر کسان نور ورځي د اقتصاد به څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې
او په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم دا کډوال دلته راځي یو متاسفانه غری سیټلمنت کوم پروګرام چې د دې لپاره دی هغه پروګرام نه تر سترګو کیږي عمدتاً معلوماتو ته لاسرسی ډېر محدود دی او په اوسني شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د یو بحران سره مخ دی دا به په اوږد مهاله کې ډېرې زیاتې ستونزې را پیدا کړي خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډېرې زیاتې دي د نفوس په اساس باندې که بحث وشي او یا د منابعو په اساس باندې که بحث وشي په افغانستان کې کچېره تاسو ووینئ دغه سیمې چې هلته د کلونو نه جګړې وي په شل کال کې هم موږ هغه داخلي بيځای شوې ډېر درلوده چې دا هغه اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر اچولی او زموږ زراعت چې عمدتاً زموږ خلک په زراعتي سکتور کې ډېر زیات مصروف او دی هم یو منفي تاثیر دا او چې زموږ دغه صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه باندې خو که تاسو په دې روسي دوه کلونو کې وګورئ اکثره هغه داخلي بيزه شوي چې دی هغه بیرته ستانه شوي چون هغه شرایط د سنیدو چې کوم التدی دوی لپاره د دې چاغوي کول شي هغه کوم زراعتي برخه کې چې یا مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخه کې چې مشغوله دوی الته پرځې شي بل مهمه مسله دا ده چې د یو منظم ریسټلمنت یا د ځای پر ځای کېدو یو برنامه نشتون په اساس مانی دا په لنډ مهال اوږد مهال کې ستونزې راولاړول شي یو په لغټ ستونزې دا لیدل کیږي چې دا کم کسان چې راځي د دوی د آیډنټیفیکیشن پروسس چې د یادادي هویت پیژندنې کوم پروسه چې دا هم تر سوال لاندې ده مثلا په پاکستان کې پلسګونو ترګریز ډلې الته چې په دغه سیمه کې چې فعال وي او ویره دا چې دغه ډلې به په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده او اوسنی رژیم دا توانمندي او دا ظرفیت نه لري او نه هم دغه معلومات ورکوي چې دغه خلک چې راځي دا په کومو برخو کې ریسټلمنت یا د بیرته د مشتدو پروسه چې د دوی کوم ډول نو د دې اقتصادي او ټولنیز منفي نتایج چې دي هغه په افغانستان باندې بدون شکی مګر مهمه مسله دا ده چې کچېره افغان کډوال وستل کېدل لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوله کم چې ارقام وست چې هغه غیر رسمی ارقام دی په حدود 3 میلیارډ ډالر پر سرمایه چې ده هلته د افغانانو قید ده. همدغه شان په لسګونو صنعتي فابریکې یا کمپنیانې چې دي هغوی هلته چې دی هغه خپل وسایل نشي راانتقالولی او دې لپاره برنامه نشته دی. که تاسې وګورئ د پاکستان په تیره څو ورځو کې د فورین انډیکس کوم هغه پوینټس چې هغه 45,000 ته په دې اخرو کې ورسېدل او د کرنسۍ یا د هغه اثارو هغه ترتیب چې وګورئ په پاکستان کې ډېر زیات منظمه دی. دا د دې تاثیر دی چې هلته چې کومو کډوالو هلته سرمایه درلودلې هغه سرمایه چې کومې ډالر مانی وو یا مثلا کومه سرمایه چې هلته هغوی په مختلفو برخو کې وه هغه چې دی
مدفي صاحب په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه په ورته وخت کې د راپورونو له مخې د پاکستان اثاري زیرمې تر 4 میلیارډ ډالرو کمې دي فعلا او په روان کال کې 2.4 میلیارډ ډالر پور باید ورکړي. یعنې د پاکستان دغه وړې پیسې د داسې یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري فکر نه کوي چې ډېره معقتي وړه ګټه ده؟
نه بالکل نه بالکل نه، ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې ته تاسې زمینی شرایط ګورئ، مثلا په پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملا د افغانستان سره کوم هغه تجارتي تړون چې دغه په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په هغه باندې بندیز ولګو مګر په منرالونو ونه لګو بندیز، او همدغه شان هغه کډوالو چې هلته تر 13 کلونو کې فوق العاده خسر مې گزاریم شوې ده. تاسې دا کډوال په درې کټګوري باندې تقسیم کړئ. یو هغه کټګوري خلک دي چې هغه ډیر ابتدایي ژوند لري، یو هغه متوسطه کټګوري ده، او یو هغه بزنس کټګوري ده چې هغه تاسو له درې وړو سره نشي یو ځای کولای. نو بدون شک چې پاکستان کې کوم سرمایه چې د افغانانو قید ده دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولی شي. نو اقتصاد خودسه ده چې تاسې د مختلفو برخو نه تشکیلوي، تاسې به انډستری لري، تاسې به ماینینګ لري یا معدنیات به لري، تاسې به صادرات او واردات لري، تاسې به چې د خارجي سرمایه گذاري لري. نو دغه ټولو نه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کوم حالات چې د پاکستان وسته او کوم اقتصادي وضعیت چې ده او دی ایم ایف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده، دا د دې جوتۍ چې دوی غواړي چې خپل اقتصاد چې دی هغه پر خپو ودري. او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم ده، تاسو ته معلومه ده چې په 13 کلونو کې د دوی به ویل چې په افغانستان کې چې کوم حکومت ته دا حکومت چې دی مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي. او کله چې طالبان حکومت ته راغلل دوی مذهبي ګوندونو ویل چې دا د فتح مکې سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده او دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډیر ښه خبر دی. حتی دوی خواږه وویشل، حتی هغه پارلمان کې یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کوم هغوی خوشحالیا نه هلته کول چې په افغانستان کې د دوی د خوښې حکومت راغی. مګر تاسې وګورئ چې اوس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، دا حکومت مشروعیت نه لري. نو دې نه دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستری چې دی، افغانستان چې کوم اقتصاد دی، دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت معنی. کله چې په افغانستان کې انډستری جوړ شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته زیاده بلدینه چې دی محروم شي. تاسو ته معلومه ده چې په دې سقوط په وخت کې 80% پورې کوم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې هغه ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کوم نړیوال اړیکی او یا کوم مشن یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به چې
مننه مفتي صاحب،
مننه تاثیرات چې هغه محسوسي
د پاکستان په برخه کې. البته د پاکستان سرپرست ریاضم زهم دا خبره کړې ده د چهارشنبه پورې وویل چې په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وي ستونزې نشي ورسره هوارې دی. د سیاسي اړخ ته راشه، البته اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته، هغه دا خبره ده چې محمد صاحب په پاکستان کې ډیر سیاسیون حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره همدا لاره ده چې له منځنۍ اسیا سره پاکستان تجارت ولري. خو کله چې دوی کډوال په زور را شړي دا فکر وکړي چې دا 3 میلیونه راوښړل او لکه څنګه چې مفتي صاحب ویل او په دې کې ځینې ګټه هم وکړي. لیکن بل نور څه چې هغه 2 میلیونه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره همدرد وو، یو ډول د پاکستان احسان پی باندې وو، دا هم له پاکستان نه ناراضه شول، نو دا اړیک خو نور هم خرابې شي. له منځنۍ آسیا سره به د دوی دغه هیلې خرابې نه کړي؟ خلک څه وایي؟
منګه د خانجان الکوزی سره وخت چې ما یادونه وکړه د غوسره من خبرې شوې دي. د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی هغه د اسلام آباد په دوره باندې، نو د غوسره چې زمګه خبرې وشولې د خانجان الکوزی سره کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکی کاروباري خونی یو مشر دی، نو هغه ویل چې منګه د غپلاوی چې کوم اسلام آباد ته تللی نو منګه په دې کې پاکستانی چارواکو ته هم دا خبره وکړه چې دا وخت شاوخوا 800 عرب صادرات افغانستان پاکستان ته کوي، دغه سبب د پاکستان نه شاوخوا د یو عرب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شایان وړل کیږي. دغه چې موږ پاکستان ته هم دا خبره وکړه ک پرس کا تاسو دغه رویه روانه وا او تاسو د کنټینر چې دی په کراچي بندر باندې کمی گیری دي، شاوخوا 3000 کنټینر دي، کدا نه خلاصوي او دغه سي تاسو دغه رویه دغه تګلار روانه وي چې په درسته کې تاسو څه عمل خپل کړي، نو د سره باز موږ دغه کاروبار هم اغیزمن شي او ورسره ورسره کې دې شي چې د کراچۍ بندر په ځای باندې منګه چا بهر ته ایران دلاري دغه هرڅه شروع کو. او هغه دا خبره هم وکړه چې د پاکستان کپرس کده هرڅه کوي، نو پاکستان چې دا کوم رویه خپل کړی دا، نو د دې سره هغه تړونه هم اغیزمن دي شي چې کوم دوی د مرکزی آسیا سره کړی دي یا نورو هیوادونو سره کړی دي، ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینی لار د پاکستان چې کومه د مرکزی آسیا سره هغه د افغانستان لار ده، نو که پرسکا دغه هرڅه کیږي نو د ازبکستان سره د پاکستان وزا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو او افغانستان چارواکو سره د کینی او دغه سي مرکزی آسیا سره به دوی خپل تجارت شروع کوي. نو هغه هم دغه خبره وکړه چې یو خطر تجارت خبره کوي بل خو استاب دغه رویه ده، نو د سر زمنګره تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابيږي او موږ به مجبور یو، افغانان به مجبور دي دغه ټکی دي چې د کراچۍ پر ځای باندې متبادل لار خبره کوي.
مخکې ته چې مفتي صاحب ته ورشم، د بشری حقوقو د څار د ډلې د شوسو د برخې د مسولې دربار څرګندونه لرو چې دا لاسدي رډو سره شخې دلې دا وایي چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډیر خرابولای شي.
Well, you know, I lived in Pakistan for 4 years and
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی. زه په هیګم چې په زینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تپیس څومره ژور دی. پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي. د پولیسو معاشونه کم دي، دوی له دې فرصت استفاده کوي. افغانان تل په پاکستان کې زیان ګالي دي، ځکه چې داسې لارې چارې نشته چې د پاکستان طبیعت ترلاسه کړي او هلته دایمي ځای په ځای شي. کله چې فرمان نه غي چې د خلک دی وویستل شي، د دوی د ځپل کېدو زمینه نوره پسې لا برابره شوه.
بیرته د دې دوو هیوادونو چې کله په خپل منځونو سره روابط لري د سیاسي برخې ته کې راشم، دا روابط د حکومتونو په سطحه نه وي. یعنی نن په پاکستان کې د انوارالحق کاکړ حکومت په څو وخت وروسته نه وي، او که چېرته د ده په ځای نواز شریف راغی بیا به څو وخت وروسته د هغه حکومت نه وي. روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواوو ترمنځ. په افغانستان کې هم د طالبان حکومت هر وخت نه وي، بل حکومت به راځي، لیکن دا کوم چلنج روان دی، دا چلند د دې بایس کې شنسه هغه پروژې لکه د کاسازر پروژه، لکه د ټاپی پروژه، لکه د منځنۍ آسیا ته د پاکستان د مالونو تګ، لکه له افغانستان حتی تر هند او تر ګوادره پورې. هند په خپله په یو ډیر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی، پاکستان ورته مجبور دی. یعنی افغانستان خود څه کوي؟ پاکستان ټول سیمه ورته مجبور ده، چین ورته مجبور ده، دغه اوس چین د میلیاردونو ډالرو راکړه ورکړه له هند سره لري، نو مجبور دي چې دا هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لاره ورته ورکړي. دا ټوله دغسې پرېکړې متاثره کوي نه له سیاسي پلوه؟
ډیر مهمه ده منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه چې دا تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده یا کومه سیاسي اړیکه چې ده د دې د سرته رسول لپاره تعهدات پکار دي او تعهدات بین الحکومتي تعهدات دي. فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنت چې په 1915 کې او بیا په 2010 کې امضا شو په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نورو سیمو ته یا نورو هیوادونو ته چې دی هغه صادر شي. او همداشان مرکزي اسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه شوله افغانستان دغه فسیلیټیشن برابروي پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نورو هیوادونو سره اړیکه وساتي. نو دا چې دی یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابلو ګټو په اساس باندې د منطقوي هم پالنه کې چې دی دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه کړې ټاپي کاسازر پروژه همدغه شان نورې دي چین سره چې د پاکستان کوم پروژه ده او عملا افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري دا تړلې دي له یو بل سره. او کچېری په منطقوي هم پالنه کې روابط په دا شکل چې هغه کوم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه له یو بل سره ورکوي چې په هغې کې کلتوري اړیکې هم شامل دي په هغې کې چې د ټریډ ترانزیت او د ویزو او دغه پروسی هم شامل دي دا فوق العاده متضرره کیږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه باندې عملي نشي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیدي راکړه ورکړه چې کومه ده. نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته دي. افغانستان مرکزی اسیا ته ډیر نږدې لارې لري چا بهر چې کوم یو الټرنیټیو یا متبادل روټ په هیڅ معنی چې په فکر او غور شوې ده حالت هغه کې کار شوې ده زرنج پورې حالت چې ده هغه بنیادی کوم ضرورتونه چې دي هغه پروشوي دي
او پروشوي کې ایران بیا هم تیاری شوده لده سی چابهار با دی افغانستان پا واقع ورکوی
بلکل. نو اصلا مسئله داده مثلا دی تجارت پا برخه کی چه کل هم دغه سی شرایط پا اغا وقت کی پا 2014 و 2015 کی هم دغه شان یوستون زرا پیدا شو و دی پاکستان سره پا دی ترید اگریمنت کی پا اغا وقت کی هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران وختل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکې جوړې کی ترڅو دغه تجارت چې د مخه دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله ده چې د کرخي په امتداد کې چې کوم قانونه میشتي د دوی اړیکې ډېرې زیاتې ژورې دي او دا ډیورن په کرخي په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت رشت ورکړی دی او دې خاطر رشت ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرخي دواړو خواو ته چې کوم قانون دي دا چې د تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې متضرر نه شي.
موچی صاحب ډېره مننه. مومن صاحب له تاسو هم مننه کوم او ریزون کوم مننه یم چې دا بحث تر دې شیبه را سره ولید. خدای مننه.
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د آزادی رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسئلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ږغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژما توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدر ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر پستر گه هم نورتو گوری زکه تاستا بهتر معلومیږي در شوزو ټول هغه حقوق چې اسلام او زی قوانین ورکړي هغه ټول ورسخه خستل سوی او شوزي ټول پر کور کښینول سوی دا به وځي در تو ام چې افغانستان اوس د شوزو لپاره په زندان بدل سوی.
تاسو چې دغه سی وضعیت ګوري د وینجلی په هیڅ څه احساس کوي څومره ځان د دغه شوزو سره چې په افغانستان کې د زینو په باور په یو پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي نغوی چې هر څه کړاو غلی رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي مختلف ما په هوی پروګرامونه مې درلوده غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې او نه یوازې دا چې تعلیم حق د کار حق بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وې او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړی. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودی نو یو هیله مو درلوده یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. انشاءالله موږ به داسې یو ورځ ووینو چې ټولې ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوقو څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې یو ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې درلودی د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تابند انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی تابند زوریژم هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې ژم یا دننه په افغانستان کې زما همکارانی نورې ښځې هم د زموږ د ائتلافو غړي د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبرې ژم تابند زوروي مې نه یوازې چې موږ زوروي روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورځ تر بلې تابند خرابیږي. دننه په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله یې کار کړی شل کاله یې درس ویلی او کار یې کړی او د ځان لپاره یو ژوند او یو ژوند جوړ کړی و نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنولسې تا بند هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي راپورونه نشریږي چې افغان ښځې خاصتاً افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډپریشن سره مخ دي او په ډېره غټه کچه افغان نجونې په ډپریشن باندې اخته دي چې دا خپله انسان ځوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په د افغان ښځو په وضعیت باندې هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري دا بیخي ډیر وخت دی باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفاده چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي کوم مادې ذکر سوي دغه څخه په استفاده باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
تاسو یادونه وکړئ چې دغه دی تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې څه فکر کوي چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي او دا ټول شیان له بېسوادي څخه له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي ځکه ډېری په افغانستان کې افغاني ښځې ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډیر سي ځکه ډيري هغه شزي چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ ته مجبور کیږي چې ځان وژنه وکړي یا هم ډيري د ماشومان او هغه ګردي او ځین نور د بدن غړي دوی خرڅي او وضعیت دغه سطح ته رسیدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بشري بحران هغه خپل اخري اوج ته رسیدلی. نو د ښځو لپاره زه هیڅ تاسې او آینده نه ګورم، په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوي وای هغه وسی.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوي، فکر کوي چې داسې کوم اورګان سته چې تاسو دغه غږ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان سته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغان ښځو اصلي دښمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده، خبرې او اترې درلوده، اما د افغان ښځو هغه سری کرښې هغه ورته مهم نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هیواد دننه په افغانستان کې افغان ښځې خپل ژغ پورته کوي یا هم خپل حقوق غواړي، یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډیر رسولې سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهار یا هم د نن په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یاد وو چې د نن په ټوله نړۍ کې یو هیواد سته چې نجونې یې حتی مکاتب ته نیسي تلای. ځینې قوانین سته، نړیوال قوانین سته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوي او هغه د همدغه نړیواله لخوا جوړ شوي. نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه، د تیر حکومت چارواکي وخت نا وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د ښځو استازو هم برخه درلوده چې د ښځو استازولي کوله. څه فکر کوي چې د ښځو استازولي نه ده سوی که هغه موافقي چې سوي دي په هغې کې دغه د ښځو مسلې ته چندانې پام نه دی سوی، یا کیدای سي د پردې تر شا ځینې موافقي سوي وي چې د ښځو دغه د حقونو مسله یې له پامه غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی او زموږ لپاره ډېر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هره ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د ستاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده. یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي، دغه شی دغه سوال د ټولو افغانانو سره دی، خاصتا د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوحې په تړون کې وو، که هغه نړیوال هیوادونه وو، که هغه د ملل متحد استازی وي، دوی ټول د افغان ښځو په وړاندې اوس مسؤول دي، ځکه دوی د افغان ښځو هغه سری کرښې چې وی د هغه په حق لري یا هم بحث نه ده کړی، یا یې که بحثونه کړي، یا هم هغه یوازې لږ څه د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسؤلیت نړیوال ته راجي کیږي، ځکه دا دوحې تړون خپله د دې باعث چې طالبان واک ته ورسیږي. نو مسؤلیت دوی ته راجي کیږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته او همدارنګه یو این ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه وځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه وځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو بدترین او تر ټولو غټه ستونزه دغه د ځوانانو فرار دی. ګوري شل کاله دغه ځوانان زحمت یې ویستی، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوئ، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامېدی. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او د خپل د ځوانانو فرار چې هلته، تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استثنا وي دي، نو هغوی په دې کوشش کې دي چې له وطنه ووځي، ځکه وظیفه نه یي، کار نه یي، ناامیدي یي، نو د کور نفقه څوک ورته برابروي. نو دا د دې باعث کیږي چې له افغانستانه ووځي. زیاتره پلرونه د خپل د لوڼو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي، د هغه په خاطر له افغانستانه ووځي. نو دا خپله یو غټ بحران دی زما په نظر. د لیبیا چې د افغانستان څخه راووځي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان بېرته له صفره شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کېږي یا هم نه منل کېږي، باید اضافه درس ووایي. طبعا دا د خپل یو غټ بحران دی. دا به ډېر ښيي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، د لپاره خپل ژغ پورته کې، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنۍ حل لاره نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی، ټول خو راوتی نسی، ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلیي. دې لپاره باید حل لاره پیدا سي او دغه ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دي یو خوانه دی. یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره، د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې وه. د پاغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغسې پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوئ چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهره ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په د راډیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامېږي، ځکه د وطن د عیني واقعیاتو پر اساس باندې باید وږغېږو، خپل ږغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغان ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیاتو پر اساس باندې یو څوک ولاړ سي پر سټیج وږغېږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وږغېږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان، په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دي. نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشن خبرې اترې چې څوک ورسره وږغېږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، او تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکړي، او عملي اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی، ځکه افغان نجونې څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیروي چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ په ځینو تخنیکي ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودی یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتبو ته تله چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکانو د مکاتب څخه جلا و. زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به ښځینه استادانې وي او د هغه تر څنګ نصاب هم اسلام او همدارنګه د وضعي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی و. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا دا دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدی او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبان نو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ هغه د زینه په زینه یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه حس اوس داسې یو ځای نسته چې ښځې هلته مثلا مصروفي کار وکړي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادروي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وي یا صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار او وظیفه او درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې و، دغه ناامنې سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، د 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی 40 کاله لری پروتو سیمو کې هم دغه چاغه سیمې چې دوی په واک کې وو هم دغه پالیسی یا هم دغه کار دوی مخته وړی وو او اوس فعلاً هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکراً په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت تر منځ ډېر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا دیرش ورځې د مخه وفات سو. ما ونه سوای کولی چې خپل پلارجان وګورم په دغه وضعیت د لاسه. طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي. زه په دې هیله یم، دلې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینهو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د غږ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کوم عامه پوهاوی پروګرامونه و چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړی یا وضعي قوانین کوم حقوق درکړی، دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوي. فعلا تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری دا سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه سیرات ردی کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډېریږي. ډېری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې عامه پوهاوی پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډېر جالبه وو، ځکه دوی نه وو خبر له دې چې دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډېر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه وو په جمهوریت کې چې لرې پرتو سیمو ته به ښځې تله او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرانسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو، یا هم عامه پوهاوی وو د ښځو لپاره او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په هکله خبرې دی. طبعاً اوس داسې یو پلاتفورم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په هکله پوسی، یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی په ټوله معنا، ځکه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي او په ټوله معنا په کور کښېنول شوي.
او په اخر کې ډېر خبرې مایوسونکې دي، خو یوه مایوسه نجلۍ یا یوه مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو غږ همدغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایاست چې دا وضعیت په دغسې پاتې کېږي که بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي د دوی دپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډېر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما غږ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر 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 زیات مبارزه دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل د خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنګیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا وروسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل صورت عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارز دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهیږي چې د هر شپه پسې حتمن ورځ شته، هر تیاره پسې رڼا شته. نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتماً هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، دا یو ان ایجنسی سو، دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوه کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتماً دا وضعیت ته چې دا څو وخته نور هم چې دوام وکړي، د دې لپاره حل لاره پیدا کړي. ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې درېږي چې آیا دغه کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوقو لپاره جوړ کړی، دا یوازې د کاغذ پر روی دی، دا یوازې ستاسو لپاره دی، د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه، د هغوی لپاره نه دی؟ آیا هغوی بشر نه دی؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته